واستو یو
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیدي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو بیا هم سلامونه. زموږ ځانګړی میلمه د ټکنالوژي متخصص دی. ګن اپلیکیشنونه جوړ کړی او په دې برخه کې د نوښتونو په خاطر څو ځلې جایزې ګټلې دي. آغا ملک سحر مو میلمه دی چې د درک کمپنۍ مؤسس او خاوند دی. سحر ته هر کلی وایم. لومړی به له ده د خپل ژوند په اړه واورو.
تروان سیب زو غزنی ولایت مقر ولسوالی بزکو کلی کال ته زیهدل ایمن نو سوا دنیو میلادی کال کی لمنه از دکړی می محل ته پیل کړی دی. زمغ کلی ته نږدې ته خو ونځي او د عبد الله یاب بند پنامه تر پنځم ټولګي پوری محل ته دکړی وکي. ورسته هغه خو ونځي طالبان وس وځول او موږ مجبور وسو چې باید یو بل ځای خو ونځي وایو. موږ مجبور سو غزنی خار ترالو نمال ته تر لسم ټولګي پورې زده کړې وکړې. لغه ورسته چنه حالتم د امنیتی وزب سي سمنه و نو موږ کابل ترالو. ز کابل کې خوشحال خان د لیسی څخه فارغ شوم. خوانځي په وخت کې مې دوه پرموله درلود. یو البته قبول نه سو. یو پرمول سي دي سنو په ډول لپاره البته دکته ډېر وړ غولو. هغه وخت غبانې ما دوه درې جایزې مو اخستي. ورسته بیا غو د افغانستان دی الکترونیکی تذکرو لپاره هغه ما ورکړ نو بیغي نه تنغدي جایزه مړه کا. نو دغه دی الکترونیکی تذکرو په شابان سنه تبدیلیږي لې د شمسي او میلادي او قمري ته. ام دغه هغه پرمول د اپلیکیشن مو په ګوګل کې ستا. بیا غو خرسم اپلیکیشن هم جوړ کړی. ترې الیکانی اوس د کانکور ازموینو کې کاروي. ځکه د افغانستان دی تاریخ او مضامین سي دي سنه دوه درې ډول دي. نو د کوم په یادونه لیک سخت دی. بیا ماغه اپلیکیشن په واسطه باندې دي مرسته کوي. یو سنه یوازې ترې زده کې. نو کانکور کې به ځینو د سر په پښتنو کې مرسته کوي.
بله سحر صاحب تخنیک ته مکالمه خکړه او چیرته مزدکو؟
زه چې تقریبا خوونځي کې ومه و ما تم ټولګي کې ما کار سره کول. زه یو کلینیک کې ومه تل لابراتوار کې کار کول. نو ډېر معاینات او له دغه سره مخه سره مخه دغه مغلکو د لابراتوري ماشينانو سره نو حالت معمول نزد کول. نو ټیکنالوژي سره ما علاقه و. زه د خوونځي په و ما تم سم کې ما کمپیوټر درلود او ما بدن سره ګرځاو. نو ټیکنالوژي سره ملغه وخت ډېر علاقه ول. خو کله چې بیا ځل کور از مې نورسته مثلا پانتون دلاله ما دوه درې اپشن درلودو. یو دا اوس بورس کې ولار سم. یو دا اوس کابل پانتون ته ولار سم. ځکه ماده کانکور کې ورته بریالي سوم. نو ما دا انتخاب کړ ځکه چې دلته زما لپاره یو بل شخصي پانتون هم مفت و غټیم کې. نو کله ز بیا دوم سیمستر ما خلاص کړم. یو سافټویر جوړ کړم چې تاسو مور باندې راپور نه درلودو دلمر په نامه چې دی شفافیت لپاره په دولتي ادارو کې. هغه وخت ما ته څو جایزې راکړل چې یو نړیوال بانک جایزه او لسمشر کرزی و ډاکټر صاحب عبد الله دغه ټولو ماته نغدي جایزې نور راکړلې. اما غړي خا ایدیا ول زکه د ټولو خلکو دولتي خدمات تل نامه یو سافټویر نه لاسرسي کول وسې. متاسفانه هغه عملی نه سو. اما دوه کټګوري ته زولانم په مخابرات وزارت کې ستغي جایزه $10,000 وه. متاسفانه هغه پروژه به ورسته لغوه وسه. نړیوال بانک او د دې ترمنځ پروژه سي کومه د دوه خلکو لپاره جایزې به ورکول. اجازه به نوې ایدیا درلودې. نو زه په هغه دوه کټګوري کې ومه. خو هغه ما ونه نس وختلې دلیم د سه پروژه لغوه وسه. نو زه اما هغه دوم سیمستر نو ورسته ټکنالوژي کې لمدغه سافټویر زما کار پیل شو. بیا په پستلرم سیمستر کې ما یو بل سافټویر جوړ کړ د درک په نامه. د افغانستان د ټرافیک ستونزو د مدیریت لپاره او د ټرافیک پیکو د کنټرول لپاره ځکه افغانستان کې دغه لجن نه راورسته دوم تلفات دي ل ټرافیک پیکو ځغدین. نو په همدې خاطر ما دغه بیا د مخابراتو نړیوال بانک جایزې وګټل. نړیوال بانک ما ته نور جایزې هم راکړل. څو کانفرنسو ته زه غوښتل. سو بیا هم دغه سافټویر سم هغه ډیر هڅه وکړه کورنۍ چارو وزارت کې می په دې برخه کې څومیا سیږي سرکار وکړه دا عملی سي او عملی کېدل هم ډیر اسانه و ځکه هغه ټولو شل تر 30 ملیون امریکایي ډالر ته اړتیا درلوده چې عملی سي او دغه د افغانستان کې 3600 ټرافیک پولیس او غی لپاره به یو سمارټ فون ورکړل شوی او غی یوازې موبایل د موټر پلیټ سکن کاو نور د موټر او د مالک مشخصات تر تراړول کچته موټر کوم ستونځ وای یا غلا وای یا بل ستونځ وای نو هغه جریمه کاو پیدا کاو نو په دې ډول دغه افغانستان کې دا ټول 1 میلیونه موټر دغه مدیریت ډیر اسانه وو او دا د افغانستان له شرایط سره یو ډیر فیصله جوړ حل لاره ولا یعنی نظر د برکو د ارسن سیمګلرو هغه ټول بدی کې سنجول سوی دا کې سمارټ فون هر چیر چارج دي خدا هم متاسفانه عملی نسو قسم مامیاس مې
عملی ودی نسو دلیل څه
ستونزه هیڅ نه و ټکنیکی له هغه امکان د لوټ ډیر کم امکانات تیارته درلوده یعنی درې رشفق سو ټابلیټونو ته ضرورت درلود یو سرور ته ضرورت درلود یو سل نفری ټیم ته ضرورت درلود دغه د ټولو موټرو ډیټا ډیجیټل کړی ستاسو ډیر اسانه ولا خو هغه وخت د کورنۍ چارو وزارت کې به خصوصا ټرافیک کومو ریاست د کې مات پر ډیر غټ خندونه وو او په ټوله کې مال پر یو ډول وسه دور تحریر څم باندې یو دل نیم دا وسه ته ډیر لوی کچا داری فساد وو تو یعنی که زوم په اوسط ډول کابل کې هغه وخت زمې کومي هغه ابتدایي شمیرې درلودي 100 میلیون افغانۍ د ورځې رشوت اخیستل کېدو د ټرافیکو برخه کې د موټر د محصول په برخه کې نو دغه سیستم سره د دغه ټوله مخنیول کېول نیول کېده ځکه هیڅ بیان نسوي کولای چې یو چانه پیسې واخلي او مثلا د غیر قانوني موټر وچلوي یعنی ستونزه یوازې هم د اداري نور کوم ستونزه نه و ځکه ټوله اړخونه مو سنجولي و تا ما هغه وخت ماته دوه درې بهرني وسازان په نور پانتونو کې بهر کې غی کار کول غی لمه سره مرسته وکړه دغه ائیډیا او دغه لیک نورم پراخه کو د سې د افغانستان شرایط ته جوړ کو چې واسټونیي ولو د استونیا ولو هغه په افغانستان کې ناتو په دغه کې کار کول په دغه ماموریت کې کار کول هغه ډیر تکړه کسو یو څو کسان نورم ما چې نه غاړي کې تر لودي نو ما هڅه کول دغه شی افغانستان کې دغه سی خو ورسې بیا متاسبنه زړمات کوم ځکه نور نه کیدو او تناز مال وسنه پر دولت اراده نه ورته دغه نو زه لغور سبه شخصي بزنس ته ولاړم یعنی د پوانتون دریم کال کې ما عیني وخت پوانتون ویل په یو شرکت کې مې وسره کارم کول مال ته پنګونو سر کړې ولا نو الته مو سافټویر نه جوړول او ادارات ته مو ورکول او اپلیکیشن به مو جوړول لکه دغه د ملګری ملتونو یو برخه په افغانستان کې د یونی بیټاټ دغه د زمکو دی اندازه کول او د کورنو دی منښو خپل لپاره مو یو سافټویر جوړول همدغه نور ادارو ته مو سافټویر نو اپلیکیشن نو جوړول دی موبایل اپلیکیشن نو جوړول نو اغه زما د سافټویرونو په اصله کار دی خو د پوانتون له دریم سیمستر له فایل څخه شروع سه بیا خو سه د کیسه وګ دسو تر اوسه پور بیا درک کمپنی ما رامن تکړنو تر اوسه باندې برخه کې لګیږي
درک کمپنی وس هم فعال ده
بلې په 2018 کال کې زله پونتون څخه فارغ شوم چې ما هغه وخت هم کار کړی و یعنی باوجود زه محصول و ما کارم کول نو بیا مې خدا بل زړه سم خپل ځانته یو کمپنی جوړ کړم بیا مې رېجستره کړه او دی جی پی سټرکینګ برخه کې او دی سافټویر برخه کې ما کار شروع کړ بیا نو تر اوسه پورې هم دا پاله د کابل کې اوسم ټیم ستا هغه مشتریان دی کابل ولایت کې مو خدمات ورکوي دی موټر دی غلا مخنیوي دی موټر څار او رضیابي دی ماشمان او رضیابي دی ایلو رادیابی سافټویر نور جوړو ویبسایټونه جوړو دغه 2013 کې کستاس په 2019 کې د خبريالانو لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ چې زر خبريالانو او جمهوریت روسي وخت پورې استفاده ترې کوله دي خبريالانو څارنه ولا او دغه مسونیت ولو لغره د خپل بیت مشمان او تر لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ ډایرکټ شکر چې اوسم په ګوګل کې ستا اپ ستور کې ستا نو بیا په دغه ډایرکټ پور ډایرکټ مو ډیر اپلیکیشن نه جوړ کړ بیا په روسي 2016 کال کې زما پلان اوس افغانستان کې دغه دی ټیکسي او سیستم لانچ کما لکه په نور نړۍ کې تاسو اوبر او ان ډرایو مثلا کریم دالری په نوري وادو کې موږ تاسو وینو ما په تکل خو د افغانستان غ شرایط د سوسی نور یعنی د ته جوړ نو مو څو میس کار باندې وکړه دا ډیزاین وکړه هغه اپلیکیشن ډیولاپمنت مو شروع کړو سی باید دغه کو متاسفانه تل کورونا را لا او بل طرف جنگ خبر ډیری ګرمي وي نو بیا ما غو دغه پری خودل بیا یو بل سیستم باندې کار وکول چې هغه په مغه سنیمه کې پاتې دی افغانستان کې دغه لو یو لارو ترمن سي خلک جیو راځي د ټیکټونه باید عمل لار سي باید لا موټر څخه واخی یا اډیټ خی واخ په اصطلاح موږ دغه د لپاره یو سیستم جوړ کو چې خلک انلاین ټیکټ واخی مثلا کله کابل کندهار ته ځي په اپلیکیشن دا ټیکټ واخلي مثلا کله پرس کله مزار کابل ته راځي ضرورت نه یې سره پلار چې موټر ته کینی نو غیر لپاره ډیر منظم سیستم کار کول خو متاسبن هغه هم پر نیمه کې پات یو دلیل دا وسی د نظام سقوط سو او ورسره بیا د بدلون نه د سوسی نوراتی هیڅ چا دې ته ځړنه کول سي آیا اوس به وکول اوس په دې برخه کې به کار وکړو نو هغه دوه کار تر اوسه په نیمه کې پات دغه کار نو وس په حساب د افغانستان په کچه باندې ولو اما په هغه نور برخه کې مو خدمات لرو هغه وسن فعال دي اپلیکیشنونه سیستمونه فعال دي
تصویر چې له هم ستاسي کمپنی فعال ده په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډیر تغیرات راغله د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شو نړیوال نشته اکثره بهرنیو کمپنیو شرکتونو به دا ډول خدمات چې تاسو وړاندې کوي ضرورت ډیر په اوس دا نشته آیا له دې سره سره ستاسي کمپنی چلی شي
څاروان صاحب زموږ چون مشتریان پیرودونکي څنګه له 2013 کال را بدی خو لرو موږ دغه موټر د جی پی سون نس پړی دی اپلیکیشن مور کړه دغه خپل موټر دغه لارې ساری بندوي لغلای خوندې کوي هم د ماشومان لپاره هم د کارکونکو لپاره د سنور سافټویر نه بدی دی اداراتو د کار او د لپاره جوړ کړي دا ماست نو هم مشتریان ستاپ زرګونو دي د اوس د موږ اپلیکیشن نه ګټ اخلي خوشمیر لیک کم سو ده دلې ما شرایط دی او دغه اقتصادي وضعیت په افغانستان کې خلکو سره مخ دي ولې بیا هم امیدواري سته ځکه افغانستان کې د اوس متاسبینو 15 میلیونه سمارټ فون دي لا زیات یعنی خلک یې کاروي تقریبا تر 8 میلیونه زیات موټر دي مثلا د افغانستان اویا کې 30 سلنه زیات خلک انټرنیټ ته لاسرسي لري په یو ډول دی ډول سره مثلا یا قوي یا لږ ځای په انټرنیټ نو هغه مارکیټ او پوتنشل سته خو داسې خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه ده او لږ هغه ثبات خبره ډېر موږ لپاره مهمه ده خصوصا هر څوک پانګونه کوي نو هغه لپاره اوله خبره ثبات ته سي عدالت زما پانګونه خوندي ده کنه ده خوندي اند هغه اوله پوښتنه په ذهن کې سړی ته ورګرځي نو هغه شرط په تمن لږ احتیاط کوو او ما هغه نورمال خدمات چې خو اول هغه ستا ولې د نوي نوي وختونو او نوي سیستمونو څخه داسې پیسې لارامن ستکړو دغه لپاره یو هنده دي احتیاط خبره تر اوسه لا ترڅو په افغانستان کې دغه دي طالبانو ستونزه حل سي یعنی د دنیا سره جوړ سي د دنیا له دې سره
اوس پر شو دی مصنوعي ذهانت موضوع ته په دې برخه کې په نور نړۍ کې ډیر کار شوی دی تاسو په دې برخه کې څه کړی دی
مصنوعي ځیرکتیا یا ارتفیشل انټیلیجنس بیخي نوې صنعت ته بیخي نوې دنیا ده دا اوس بدلون ته تاسو ویني ټول دنیا حیران کړه حتی په ټوله کې انسان چیلنج کړ یعنی د انسان عقل فکر او کسب او مهارت وخن وننګاو ښا دلیم دا اوس مصنوعي ځیرکتیا وخن یو غټ انقلاب رامنځته کړ نو دا اوس په دا اوس فیلنس ز روسي ارقام میکتلو تر 160 میلیون باټونه پر کارخانو کې لګیا دي او په اداراتو کې لګیا دي او مثلا پر پنور شرکتو کې لګیا دي تقریبا 100 میلیون خلک له کار ایست کړی دي او پر ځای دي د اوس کار کوي مصنوعي ځیرکتیا خو د ډیر ډولن لري د اوس سمبروسش مې ما وخت لې زو سره کار کوم 3200 سیستمونه دي مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې اوس فعال دي په 50 برخو کې خدمات وړاندې کوي یان لا کاپیرایټ نه نیولې تر لیکنې تر ایډیټ تر ګرافیکا تر تصویره مې تاسو پرونه منم ولې ګل نو بیا نه دا ډول په ډیرو برخو کار کوي او دا اوس سی ویني هم د شرکتو لپاره ګټه ډیره زیات ده همې د غټو او قوي هوادونو لپاره ډیر زیات نتیجه ورکړی دا نو غي په دې برخه کې لا پانګونه کوي خو خبره ده چې هم ننګونې ست هم فرصتونه ست ننګونې د افغانستان غونډې هوادو لپاره د داخلك بيخي واقعا له هر څه باسي یعنی هغه د اقتصادي اهمیت او سیاسي او ټولنیز اهمیت ریس تکوي او ګټه یې هغه هوادو لپاره کمپنۍ لپاره د سیغي په دې برخه کې پانګونه باندې کړل لکه مایکروسافت او اپل او نورو کمپنۍ صدېږي تاسو هر مېس ک وین یار دومې سره صدېږي لس زره کارمندان ل دندو تکوی پر ځای روباټونه او مسوي سرکټر ولې
همدغه ډېر خلکو ته په اروپا کې او امریکا کې تشویش هم پیدا کړی دی اته ځین خلک خو داسې فکر کوي چې ولاد موږ چټي دومره درس وای دومره زحمت باسو دغه ټوله کار د مسوي ذہانت راته کوي همدا څنګه ده
رښتیا هم مصنوعي ځیرکتیا بیخي قدرت وایم له انسان سره هغه رقابت ورځ تر بلې ډیر زیاتیږي. او یو شی چې پخوا موږ د روباټونو او د ټکنالوژي په اړه دا اوس روباټ به مثلا فکر ونه لري، هغه به منطق ونه لري، هغه به عواطف ونه لري، هغه به تصمیم ونه سي نیولی. دا خبرې به موږ ټکنالوژي په اړه کولی سي رسي، دا دي خو دا کارونه نه سي کولی. نن دوی دا کارونه خپله کوي، یعنی یو روباټ خپله تصمیم نیسي، احساس لري، فکر لري او لاجیک لري، یعنی منطق لري. نو په دې ډول د دې دغه دی ودی کچه ډیره زیاته ده. یعنی که تاسو یو انسان ته کتاب ورکړی هغه په څو ورځو کې مطالعه کوي، اما که یو روبوټ ته ورکړی هغه په ظرف د څو ثانیو کې دا ټول ډیټا پروسس کوي او هغه تاته هغه سمرایز هغه خلاصه درته وایي. په همدې ډول باندې د دې ټول نړۍ کوم منابع دی هغه ته لاسرسی لري، یعنی ډیټا ډیر په لوړه کچه تحلیلوي او لیادم نه وځي. بل د انسان یو څه کته چې ورته فکر وي، دا چې کله یو انسان مړ کیږي دغه تجربه او دغه هغه هر څه زده کړل صفر کیږي، نور هغه ځي. خو یعنی موږ داسې نه لرو چې مثلا دا تجربه د یو شاب شپېته کلنۍ کې راواخلو یو بل ځوان ته یې ورکړو، یعنی په اصطلاح لکه د یو ډیټا په ډول لغنه یې راواخلو هغه ته انسټال کړو. اما روباټونو کې دا کار ده، یعنی یو روباټ هیڅکله دغه هغه زده کړه او تجربه او هغه ماشین لرنینګ چې موږ ورته وایو چې د زده کړه خپله کوي هغه نه صفر کیږي. نو په ټوله کې بیخي واخین په اده په لوړه کچه ټکنالوژي کې دا تاسو وروستي څو ورځې کې د ټکنالوژي د سترو کمپنیو د رئیسانو او د مثلا د ډېر زیاتو مثلا څېړونکو خبرې اورېدلې، هغه وایي چې مصنوعي ځیرکتیا باید د شپږو میاشتو لپاره ودرول شي، ځکه د انسان له کنټرول څخه بیخي وځي. نو دې کچې ته ورسېږي چې بیخي موږ به له دې سره نور تعامل نه شو کولای، ځکه دوی دومره خپل سري حالت ته ځي. دا اوس هم کته چې چټ جی پی ټي پور سي راغوي کنه، نو بیخي هغه د چټ جی پی ټي 3 په اندازه باندې ځواک 1500 ځله زیات ده. او دغه راته ذکر کړه درته وایم، ما دغه څور زمخ کې په لینکډین کې د ډیرو کمپنیو د رئیسانو دغه کتلې مرکی او دغه پوسټونه مې کتل. ډیرې دغه ویل چې موږ په ایمیلو کې او په اړیکو کې له مصنوعي ذکاوت خاطیا پیسې د ګټه اخلو، یعنی کله چې وی غټي کمپنی رئیس یعنی راځي او نور مصنوعي ذکاوت ته مجبور کیږي. واخن کسړی زخپل درته وایم، زه دا وګرستی او څو میاشتې مصنوعي ذکاوت ډیر مارکیټ ته راغی په ایمیلو کې په ټولو برخو کې لمسوي زیرکتیا څخه ګټه اخلم، یعنی که ایمیل لیکم پر دې ایډیټ کوم، مشوره اخلم پر دې ګورم. حتی
بل په ډیرو پلانونو کې خو اته بندیز په لګولې ده، ځکه چې کله چې یو معسل غواړي کومه مقاله ولیکي چیرنه وکي له چټ جی پی ټی څخه استفاده کوي او په څو ثانیو کې عدل کس څنګه چې تاسو وویل دا لیکنه ورته کوي یا کتاب ورته تلخیص کوي په څو ثانیو کې.
یعنی دا د یوادونه بندیزونه تر یو حده به وي، خو اما مخې نه نیول کیږي. واخه دا چې تاسو وکړه دا د هر څومره کې فلټر کې بیا هم خلک ورته لاسرسی پیدا کوي.
سوال دلته ده سهار صاحب، چې دا کارونه مصنوعي ذهانت کوي د انسان ذهن هغه کیږي راکټ پاتې کیږي، وده نه کوي، زده کړه نه کوي. موږ کم یاد وي یو وخت به مو ما خپل به اتیا ټلیفون شمیرې عادي خپل په یاد وي، لیکن اوس مې خپل هم اکثرا نه یې، ځکه چې د دې موبایل برکت موبایل کې شسته نو ذهن مام دغه سلټه مخته کیږي. فکر نه کوي چې دغه یو اندیش نه ده،
دا یو نه ډیر لوی اندیښنه. دغه څوک کې زه اسپانوي زبل ولما ورسه ورسې چې مصنوعي ذکاوت راغو زب د اسپانوي زبې لوستلو پیښمانه کړم. دلې هم دا د سیزو سه هر څه پر انګلیسي او تلیکم اغه په اغه ان ټایم کې، یعنی ریل ټایم کې اسپانوي ژبې د ژباړي کوم طرف چې لمه سره اړیکه لري سغار سره تلیکي په عیني ریل ټایم کې، یعنی په ماغه لزه باندې ماته یې مثلا انګلیسي ژبې ته ژباړي. نو سو سمو کتل
دا اوس په بخښې دا هم د اسپانوي د تینو پرمختللو ژبو دا ډول سیستم هم راغلی دی چې نه یوازې درته لیکي بلکې په ژغ کې ژباړي.
دا داته دا ورستی کې تاسو وګورئ د چټ جی پی ټي د غیا ټولنه زړه ډیرو سره مخ یم، دمره زه ټملګړم دغه ورستی دوه میاشتې کې زه ګورم ټایپ نه کوم، یعنی زور تکینم سیستم ته خپل خبرې لیک وای ما غیر د ټایپوي او په دومره لوړ صورت زه خبرې کوم چې هغه امکان لري زه د غمر تیز ټایپ کړای سم کنه. ابل زما ورته ولیکل مثلا ماته په دیړه باندې یو څلور صفې مقاله ولیکا، یعنی کیدای شي درې ثانیې که دوه ثانیې وتلې وي ماته د بهترین د نړۍ له منابعو سره مقاله ولیکله کنه. ابل پرون ما پوښتنه ترې وکړه ستاسو په اړه باندې کنه سروان صاحب څوک ده، ان واخن دومره دقیق معلومات راکړل چې زما وروسته کما تاسو درکړې وای کېدې ستاسو ایرنځي دومره معلومات زه د ځان پاړنه لرم لکه مصنوعي ذکاوت نو دا تر دې پورې وویل چې واخن زه دا خپل ګورم اسپانوي زه به ما باندې ودروله، مثلا دا ټول ایمیل نه زه موضوع ولیکم، ما سر بیا کته وروسته کلیک کوم ورته هم دغه ایمیل ته خپله ولیکه که نه، نو خپله ولیکي او هغه څه چې زما په ذهن کې وي لکه هغه زما مایند چې ریډ کوي هغه لکه زما مغز لولي که نه. حتی ډېر وخت زه حیران شم چې دغه خبره خو زما په ذهن کې نه وه ورته ولیکله که نه، که نه زه یو موضوع لیکم کمپنی والته دا خبره وکړه کله چې زه دوه لیکلی کوم بیا وروسته ولیکم چې نور مصنوعي ځیرکتیا به دا ایمیل پسې ولیکي په ظرف درې ثانیې کې څلور ثانیې کې هغه ایمیل پرسی. نو دا تمه دغه وړې برخې درته ویلې، اته دغه ډېر وخت زه چې کتابونه چیل ولم بته اول خبر دی سره زه مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړه چې دغه کتاب ولولم کې نه لولم که نه. نو سب دغه څوخت ځان ته ګورم چې زه خپله د ټکنالوژي برخه کې کار کوم او د کلونه کلونه کېږي زه دومره په مصنوعي ځیرکتیا باندې وابسته یم سره نه دوري کې نور زه تقریبا نیمای مهارتونه مې صفر کې ضربېږي. نو ته فکر وکړه چې یو عادي کلیوال سړی یا مثلا د درېمې نړۍ خلک چې تر اوسه پورې له ټکنالوژي له ډېر شان نه لري هغوی سره به دغه څه ډول وي چلند څه ډول وي، یعنی موږ چې په دې برخه کې عملاً کار ورسره کوو موږ یې چلنج کړی. پاته پرون مې یوه مقاله وکتله هغې کې دا خبره کړې وه چې دی وخت د ځیرک خلکو یوه ځانګړنه باید دا وي چې له مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړي، یعنی ته فکر وکړه چې دا یعنی د موږ وابستګي نور پر مصنوعي ځیرکتیا ده، د مصنوعي ځیرکتیا وابستګي نشته نور.
څه فکر کوئ چې زموږ ژبې به هم په مصنوعي ذهانت کې دې حد ته ورسیږي چې هغه څه چې زموږ خلک ورته اړتیا لري لکه تاسو چې یادونه وکړه دا ډول موضوعات به په دې کې زر داخل شي او کنه؟
دا اوسنی وروستی الگوریتمونه چې زه ګورم د دې د ډیپ لرننګ او الگوریتمونه ځین لري چې د نورو ژبو محتوا هرې ژبې ته ستې غواړي درته ویژ باړي په آین ټایم کې، یعنی که پر اسپانوي ژبه یو کتاب لیکل شوی ده هغه ته داسې فکر وکړي دا په پښتو لیکل شوی ځکه مصنوعي ذکاوت همدا دی خپله په واتر خوایي هغه امادګي د دې لري چې درته ویژ باړي. نو د ژبو ژباړو موضوع خپله مصنوعي ځیرکتیا کې دغه وروستي بس ما وکتل د کمپنۍ ترمنځ دا حل کوي، یعنی ما په نظر دا خبره به له منځه یوسي چې کومه ژبه قوي ده کومه ژبه مثلا کمزوري ده، ځکه دوی دغه د ژباړې موضوع حل کوي، یعنی که کوم مواد په انګلیسي وي هغه عین ته فکر وکړه لکه تاسو ته په پښتو ژبه باندې دي لکه دا اوس تاسو کوم ویب سایټ وګورئ پر انګلیسي ده خو که تاسو وایس دا ماته په فارسي ترجمه کوي نو ګوګل هغه درته په دوه ثانیې کې ترجمه کوي، در حال کې چې هغه ویب سایټ هېڅکله په فارسي ژبه نه ده جوړ شوی که نه. نو مصنوعي ځیرکتیا کار ډېر په لوړ صورت کوي خو اما د ژبو لپاره یو غټه ننګونده ده، مثلا پښتو ژبه یا مثلا دغسې نورې ژبې په ټکنالوژي برخه کې کمزورې دي، مثلا د پښتو ژبې هغه دغسې رول چې ده پر ټکنالوژي کې 0.04% ده، د پارسي ژبې هغه مثلا محتوا پر انټرنیټ کې 1% شاوخوا ده، اما د انګلیسي ژبې 3.5% ده، مثلا همدغسې نور ژبې هم په همدغسې وړه وړه فیصدي کې دي خو انګلیسي ژبه تر ټولو زیاته ده. نو ننګونه به ورسره یي ځکه دومره مواد موږ په انټرنیټ کې په پښتو ژبه نه لرو خو بیا به مصنوعي ځیرکتیا موږ سره دا مرسته کوي چې ژبې راته وژباړي لکه دا اوس زه
یو بله مسله د طب ده، د طب په برخه کې هم ویل کېږي چې ممکن مصنوعي ذهانت به انسان معاینه کوي او انسان ته به سپارښتنه کوي چې څه وخوري څه ونه خوري، همداسې ده؟
د په دې برخه کې خو تاسو پیږي ډېر لوی نه پوهېږم څومره معلوماتي خو ډېر لوی تحول روان ده، دغه د آی بی ایم کمپنی واټسن و د واټسن په نامه یو روبات ده هغه د کلونه کار رو باندې کوي هغه د اوس عملاً تداوي شروع کړې ده او دوی دا اوس که تاسو هر ډاکټر وګوري هغه شپږ اووه کاله زده کړې کوي بیا تخصص کوي بیا د یو چا تداوي کوي بیا وروسته دا ډاکټر مړ کېږي ټوله تجربه یې ورسره ځي. خو د واټسن چې د آی بی ایم کمپنی د هغه د نړۍ د ټولو ناروغیو په اړه پوهېږي په عین وخت کې دغه ټول وروستۍ شمېرې هم په هماغه لحظه باندې خبر ده ترې چې یو ډاکټر امکان نه لري له دې نه خبر چې نن په امریکا کې څو ناروغي رامنځته کړې ده رامنځته شوې ده د دغه په اساس تداوي کوي او دا د ډاکټرانو یو غټ فیصله بدیل ده او ځای نیسي. تاسو که دغه څو ورځې مخکې کتلي وي له چین کې څو زره کیلومتره لرې فاصلې څخه یو ډېر مغلق د اعصابو او د فکر کوم زړه عملیات وسو د روبات په وسیله باندې، یعنی یو ډاکټر دوه درې زره کیلومتره لرې په یو بل ځای کې سیستم ته ناست او ناروغ په یو بل روغتون کې عملیات خانه کې ولو. نو حتی هغه عملیات دومره دقیق ولو چې 0.03 ثانیې دلیم نو پکې یعنی تاخير نو پکې کنه یعنی دمر ان ټایم د عملیات کې دوه په دمر زیرک ډول باندې څنګه انسان په لاس باندې نسوي کول په داخل دی ماسک کې او په داخل د زړه کې د عملیاتو کې نو ډېرې د اوس تاسو وګور د ټلی میډیسن سی ورته وای لری څه تداوی دا ډېر یو لوی بدلون د امریکا کې به ډاکټران به په ونسان کې په چین کې به مثلا پر ایران کې به او د ډاکټرانو او څنګه بلکې حل کړی او تر دې پورې هم ټیکنالوژي به مثلا ډیر عام شي یعنی مثلا په یو سیمه کې به یو روبوټ به هغه تقریبا د ټول ناروغي تشخیص او تداوی کوي.
سحر صاحب یو بل موضوع چې دا شاید ډیر افغانانو سره ارتباط ولري، زموږ خلک اکثرا درس وایي خو بیا کار ورته نه وي، طبعا چې د کار بازار دومره پراخ نه دی، اوس ډیر پوهنتونونه دي او د محصلینو شمیر زیات دی. د نورو هیوادونو محصلین په د انټرنیټ لاري په نورو هیوادونو کې کار پیدا کوي، ناس په خپل هیواد کې کار دی، یو امریکایي دی، یو انګلیسي شرکت لپاره کوي. دا آنلاین کارونه تر څه حد پورې په افغانستان کې اوس پیل شوی دی او خلکو ته ستاسو سپارښتنه چا دسي څوک چې په داخل کې وي خو په خارج لپاره کار وکي، خارج کې تبن چې اجورم لوړه ده د افغانستان غونډې نه ده.
اول خبر دا ده چې دوی چې لولي ما په نظر دا ډېره مهمه ده. زه ډېرې برخې اته ډېر وخت چې ته وایم دلته محصلینو ته افغانستان کې مثلا ما ورته سیمینار درلود هغه وخت چې کابل کې بومه هغه ته به مول ګوري تاسو داسې یو برخه ووایه چې هغه احتیام له افغانستان بهر د کار امکانات لري کې نه لري. ځینې پوهنځي ځینې برخې داسې دي هغه یعنی محلي دي یعنی هغه جغرافیایي دي، مثلا فرض کړئ یو څوک پښتو ادبیات لولي هغه په امریکا کې ورته به داسې کار نسته، یو مثلا یو څوک داسې مثلا دغه د افغانستان په اړه اجتماعي علوم لوستي دي هغه طبیعي خبر دي بل هیواد په قوانینو نه پوهېږي. نو ډېری دا په دې پورې اړه لري دي چې لوستي دي هغه بل هیواد کې ورته اړتیا شته که نسته. مثلا که د ټکنالوژي برخه راواخلي، که د طب برخه راواخلي، که فرض نور تخنیکي برخه راواخلي، په نور نړۍ کې د کار هغه کچه ډېره لوړه دا نو ورته کار پیدا کیږي. زما اول خبر ده چې ماسلین دي لډیر هغه برخو څخه یعنی پیسې نه دی وایي چې هغه جغرافیایي وي. دوم خبر ده دغه ټکنالوژي نه ستاسو مختصي روزمره اوس استفاده کوو نور هیوادو کې کار رو باندې کوو پلیټ فارمونه دي لغو سره بلتیا ډیر مهمه خبره ده. یعنی دا وګوري مخکله دي چې څوک ما په نظر پوانتون وایي د دې بدر فکر وکړي دا شی چې زوایم آیا دا برخه زوایم، آیا د دې په افغانستان کې اړتیا شته، بهر کې اړتیا شته، آیا د کار زمينې څه ډول ده. ما په نظر دا پوښتنه دی اول دی لدان څه وکي. دومره خبره ده چې ډېری برخي تاسو زو وګوري پروګرامینګ دا که نور ټکنالوژي برخي دي دی په یو یو نیم کال کې ځان آماده کولای شي. یعنی هر افغان که فرض کړه داخله د افغانستان کې جبه یې نه زده په یو یو نیم کال کې دی هم جبه زده کولای شي، هم د یو مهارت زده کولای شي په اروپا کې ورته اړتیا ده. دا اوس تاسو وګوري د ډېری امریکایي کمپنیو د اروپایي کمپنیو شل ډیر تر سلویک سلنه کارکونکو آنلاین دی سره کار کوي، حتی په نوري وادو کې کار کوي. حتی دا اوس ګورم یوازې په امریکا کې 25 میلیونه خلک فریلانس کار کوي یعنی آزاد کاری ورته وایي. مثلا په هفته کې 500 لیو کس سره کار کوي آنلاین، 500 لبل سره کار کوي. نو دا دغه دند ډیر جغرافیه کې نه زده افغانستان کې مزده کړی افغانستان کې د کار راته پیدا سي افغانستان کې نه کیږي. افغانستان کې دا اوس موش شاوخوا 3 میلیونه خلک بیکار لرو. نو ما په نظر په دې فکر وکړی سي په نور یوادو کې څنګه وکول سي. غل لپاره ډیر آسان لاره ده، مثلا ټکنالوژي برخه ډیر کې دندې لري، مثلا د نوري اداري برخه سي دي، مثلا د اوس آنلاین پیسلا راکړه ورکړه ده مثلا لکه امازون او ای بی او دا کمپنی برخه کې. او ته ټول مې هم خبر ده په کوم مهارتو دی پویږي دغه لپاره د بل شل سیستمو کې ځان راجستر کی.
ډیر زیات مننه سحر صاحب، سلامت دي.
ډیر زیات مننه لته څخه.